په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابراو.
خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صدر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملہ د تانی ټوله عمله معطل کړې ده. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو ځینې سیاسي مشرانو، پارلماني استازو، وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې دي د ځمکو په سر راپورته شوې لانجې هوارې کړي. او په برما کې د واک لرل شوي مشري آنګ سان سوچی د وکیلانو ډله وایي چې د خراب انټرنیټ له امله د سوچی عدالتي اورېدنه ملتوي شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملہ د تانی ټوله عمله معطل کړې ده. د پولیسو په وینا 13 کلن شازی پیښور صدر کې یو دکاندار سره د تکرار وشتو په هغه وسله راوسته. پولیس وایي چې د دکاندارانو لخوا شازی د تشدد وشتو پولیسو ته حواله کړو. پلار ته اطلاع ورکړه چې د پلار راتلو وړاندې شازی د حوالات دننه په یوې رسۍ ځان مړ کړ. خو د مړ شوي هلک شازی پلار وایي چې زوی یې 14 کلن و او د ووم جماعت زده کوونکی په خبره زوی یې پرون خوشا 2 بجې د کورونه د خپل امتحان لپاره د تصویرونو ویستلو په غرض د کوره وتی و. د پولیسو د اطلاع نه پس غربي تانه کې د درو ګنټو انتظار وشتو. پولیس دوی ته وویل چې زوی یې په حوالات کې خودکشي کړې ده. د تور لګوي چې زوی یې د پولیسو د تشدد له امله مړ شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، گورنر شاه فرمان او د اطلاعاتو وزیر کامران منګش دا پیښه غندلې او د عدالتي پلټنو امر یې کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسري سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي ورباندې وغوړول. نوموړي د مارچ په 14 مشالې لیوته وویل دا پېښه د مارچ 14 او 13 نیمه شپه هغه مهال رامخې ته شوه چې د غورځنګ له یو شمېر غړو د پخواني سېنټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې له غونډې وروسته واپس روان ول چې د مانسري له ټول پلاتې سره نږدې ځینو کسانو پر سړک خنډونه ودرول او پر دوی یې کاڼي وغوړول چې پکې د ځینې ملګري برسېرن ټپیان شول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې ورسره د پوځ د نېشنل لوجستیک سیل کارکوونکي ول. خو د مانسری د پولیسو مشر آصف بادر پرون مخام مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او وی ویل هغه کسان د ټول پلازې او ال ان سی کارکوونکي نه ول، بلکې تحریک انقلاب نومې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غوژن د غړو سره اخوډه وشو. د خیبر پختونخوا د قبایلي دولې د سیاسي مشرانو، پارلماني استادو، وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ځلو کې د ځمکو په سر راپورته شوې لانجې هوارې کړي. د پخواني فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګړې دونه پس په قبایلي ځلو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو او دغه ستونزې د ممکنه هوارې پر موضوع پروند مارچ په 14 په پیښور پریس کلب کې یو سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ پرې وکړو چې د ځمکو د لانجې د زر تر زره هوارې کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو کار کامران منګش تیرونه په پیښور کې وی خبري غونډې ته ویلي وو نه صرف صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل نظام قبایلي ضلعو ته غځولی، بلکې په یادو ضلعو کې بلکې د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین هم ډېر زر په مرحله واره توګه عملي کوي چې ورسره به د خلکو حقونه خوندي شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي ځان 50 ده کې په خپل کور کې قرنټین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټوټر لیکلي پلار یې پر کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوی، خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملن روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا درېیمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد، راولپنډي، لاهور او پېښور په ګډون د هیواد یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. او وروستۍ خبر دا چې په برما کې د واک لرل شوې مشري آنګ سان سوچی د وکیلانو ډله وایي چې د خراب انټرنیټ له امله د سوچی عدالتي اورېدنه ملتوي شوې ده. د آنګ سان سوچی د وکیل خین مانګ زاو له خوا رویټر خبري اجانس ته ترلاسه شوې ویډیوي پیغام کې ویلي شوې چې اوس به د عدالتي اورېدنه 9 ورځې پس کېږي، خو زیاتوي چې عدالت کې صرف 2 ناتجربه کارو وکیلانو ته د سوچی د نمائندګۍ اجازه ورکړل شوې ده. 15 کلنه د امن نوبل جایزه ګټونکي آنګ سان سوچی د فروری په لومړۍ د پوځي کودتا نه پس په حراست کې ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابرا ووریدل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دی او یو شمېر نورو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پرون د پیښور د غربای تانې په حوالات کې د ووم جماعت یو ځکهونکو مړ مندل شوی دی. پولیسو ویلي چې هغه خودکشي کړې ده خو پلار یې دا خبره نه مني. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د دې ماشوم مړې قانوني د دې ماشوم مړینې قانوني پوښتنې راولاړې کړې دي.
که فرض کا دے کا ممرو نو بیاولی دا قانون خلاف دے پا حوالات کے اچوری شیو.
پرون پا پی خبر پریس کلب کے یو سمینار دا دیل پارا جوڑ شیو چھ پا قبائلی زلو کی دا زمکو دا لانجو پر لاملونو دا غو دا حل پر لارو چارو خبری وشی.
یو کمیشن دی جوړ شي چې لینڈ سیٹلمنٹ کی سیاسی بیداری پکار دا پولیس آ واک و اختیار ور کړی گی نا چې مثال کم پکار دے لگی کیپیسٹی بلڈنگ ضرورت.
په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد روانو ولسی مظاهرو حال هم درکو. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع پرون د مارچ پر 14مه د پیښور په غربای تانه کې د ووم جماعت د وزده کوونکی شازیب له مبینه خودکشی وروسته د دې تانې ټوله عمله معطل شوې ده او د صوبې اعلی وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د مړ شوي ماشوم پلار ویلي چې زوی د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی چې هغوی ورته د خودکشی نوم ورکړی دی. د یادې تانې مخې ته خلکو احتجاج هم کړی دی. د شبیر احمد جان رپورټ کې نور تفصیل اورو.
دا پولیسو په وینا اتلس کلن شازیب پیښور صدر کې یو دکاندار سره د چیړ ورستو په دکاندارانو وسله راوخله چې دکاندارانو د وهلو ټکولو ورستو پولیس ته اطلاع ورکړه او پولیسو شازیب ونیول او پلار ته ول سمدستي اطلاع هم ورکړه. ولې د پلار راتلو وړاندې شازیب د حواله دننه په ورسه ځان مړ کړو. ولې د ورسکروټ اوسیدونکو خیال اکبر وایي چې د دې زوی سورلس کلن وو او پرون خوښه 2 بجې په موټر سایکل د کور وته وو چې د سکول امتحان لپاره تصویر نو باسم. د شازیب پلار په پولیسو تور لګوي چې زوی ورلا په تشدد وجلې دي او د دې په ضد دي کاروي وکړي شي. د پیښه ورستو د غربې تانې لخوا د حوالات او سی سی ټی وی ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خوره ده چې پکې په مبینه توګه لیدل کیږي چې شازیب ځان د حوالات دننه پپړی تیزندې کوي. شازیب نن په ملازو کې خورته وسپارل شو او د په جنازه کې د پولیسو چارواکو نه علاوه ګډ شمیر سیاسي او د ګیر چپیر سیمو خلکو ګډون وکړو. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن خبرې غونډه کې په دې باب له ویلي چې د شازیب په وجنه ډیر سخت خمجن دی. د تانې مشر اس اچ او دوست محمد پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده او عدالت کې د پلټنو درخواست هم کړې ده. اڑمبی کی مونگ دا شازیب دا کورنے پا شکایت ایف آئی آر درج کرے دی. دا تانے ٹول عملہ مو معطل کرے دا او چکم زیمور افسران دی دا تانے حغمو گرفتار کرے دی. انور پدی مونگ عدالتی پلٹنو درخواست ہم کرے دی او سشن جج سب سرا زما خبری شوی دی چی پدی اڑا یو ازادانا عدالتی انکوائری ہم مشی او مونگ دا تانو ٹول زینو کی سی سی ٹی وی کیمرے ہم دے غرض دا پار لگولی دی او دا حغی دا عملے ہم غفلت پدی کی خامخا دی. بلخوتا د ماشومانو د خیګړې او د حقونو لپاره خیبر پختونخوا کې کارکونکو عمران ټکر وایي چې د دې ماشوم په عام حوالات کې بندول هم خپله د قانون خلاف ورزي ده.
د یو معمولی نویت په کیس کې کم عمره ماشوم چې دی نو دا گرفتاری چې ده نو دا یو سوالیه نشان دی. بل دا سوال دی چې د ماشوم چې کم عمر دی که اف آئی آر درج شوی نو دا هغه چې کم حقیقي عمر دی د ریکارډ مطابق دا هغه په اف آئی آر کې درج شوی او که نه هم درج شوی. او بیا د ټول نه اهم او غټ سوال دا دی که فرض کا دی کم عمر نو بیا ولی د قانون خلاف دی په حوالات کې اچول شو. بیا په حوالات کې دننه که په ده باندې څه قسمه ذهني یا جسمانی تشدد شوی دی نو دا هم د قانون خلاف ورزی ده. او بیا دا چې قانون دا وایي چې داسې ماشومان چې په جرمونو کې ککړ وي ته په حوالات کې نه چي بلکې په ابزرویشن هوم کې به چي.
وزیر اعلی محمود خان آی جی خیبر پختونخوا ډاکټر ثناء الله عباسی ته د رپورټ ورکولو او زر تر زر د پلټنو امر کړی دی. دا د ونرا چې سور زړوان دي هم په خور د لزاک روډ باندې د پولیس لخوا د بنو سره تعلق لرونکو یو بل زده کوونکي هم په ډزو وژل شوی وو او ډز کوونکي دواړه پولیس اهلکاران دا وخت گرفتار شوي دي او پلټنې ترې روان دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ثناء الله عباسی نه علاوه د صوبایي حکومت ویان کامران منګش او د صوبایي اسمبلی ډپټي سپیکر محمود جان هم غمجنې کورنۍ له ورغلې دي او هغوی سره د انصاف ورکولو ژمنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې پر پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي، خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلکو ته ژته صدمه ورسېده چې کوم خلک ولته مځکه لرلې، ولته کورونه لرل.
زموږ خپلوۍ هم دي، زموږ ځمکې هم دي، زموږ ملګري هم دي، زموږ هر څه دي هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کادونه د پاکستان دي، د دواړه خوا یو قوم یو، یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرښه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خپرېږي.
پرون په پېښور پریس کلب کې د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو د لانجو تر شا د لاملونو د هغو د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د قبایلي ضلعو مخورو سیاسي مشرانو، د پارلمان غړو، وکیلانو، مدني فعالانو او ریټایرډ سیول افسرانو ګډون کړی و. دوی د یادې ستونزې د حل په موخه یو شمېر وړاندیزونه مخې ته راوړل او پر حکومت یې غږ وکړل چې تر هر څه د مخه باید په قبایلي سیمو کې مورچو ته ختلي کسان کوس کړي او د قومي جګړو مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا حکومت په عین وخت کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې له ځمکو سره اړوند مسلو د حل لپاره ثالثي کمیټې جوړې کړې دي او خلک کولی شي چې خپلې مسلې دغو کمیټو ته یوسي او حل یې کړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمیر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوډ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 15 ایني بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ د جوړ کړل شي او عدالتونه دي د پولیټیکل انتظامیه د وخت زړې فیصله شوې مقدمه نه اخلي.
پچ کم ریفارمز پیکج او پاره باندې هم دا وښو چې مثال هغه اوسه پر امپلیمنت نه شو، د لینڈ سیټلمنت دا پاره اوسه پر هیڅ قسم ما بندوبست نه شو، د حکومت طرف نه شي لینڈ سیټلمنت او شنو دي دا پاره یو وخت نه دا وښو چې مثال یو کمیشن دی جوړ شي چې هغه لینڈ سیټلمنت وکي او چې کوم زړې فیصلې الریډي شوې دي په کار نه د شه عدالتونه هغه فیصلې ور واخلي، چې ځکه چې دې سره به نوې نوې شخړې عدالتونو ته منځ راځي او چې کوم زړې حل شوې شخړې دي هغه به واپس راځي. دویم خبره وسره وسره دا موږ وایو مثال سیاسي بیداری په کار ده چې حکومت طرف نه غفلت کیږي یا حکومت مونږ په ډیرو کیسو کې داسې غنو چې هغه په خپل په دې مسلو کې شریک دي. د انګریز وخت نه والا اوس پرې په یو رنگ په بل رنگ اغي په دې مسلو کې شریک پاتې شو دي چې د کومونه په خپل کې یو بل سره وجنګي او دې په پاسانه باندې بر حکومت کوي. پولیس هغه واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم په کار دي، خو مطلب دا ده چې مثال لږی کې پچټي بلډینګ ضرورت ته پغې باندې بیا ریسپانسیبلټی مرزي او هغه بیا نه پس خپل کردار منا کوي.
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رامخ ته شو چې حکومت ته د لینڈ سیټلمنٹ آرډیننس لاندې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیئرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو.
نو غټ تجویز خدا او شو چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو دی چې دلته دی بندوبست شي، بندوبست زمکو مالکان او بلاغی قسم چې څنګه دی آباد دی بنجری دی د چا دی شاملات مکه د چا دا لختي څه دی شګه صدا غر د چا دی دا ټول تفصیل پاره کې راځي. نو موږ مطالبه دا وکړه چې فورن دی حکومت دغه بندوبست شروع کړي. هغه د حکومت خپل خلک دې لپاره جوړ هر ضلع ته به ځي او به پیمایش کوي او دا غي حساب کتاب جوړ عدالتونو لچې د زمکه معلومات نه وي چې د زمکه د چا دا او د زمکه څنګه ده نو به څه فیصله کوي. دا زمکه دا بندوبست دې لپاره ضروري دی چې مالک معلوم شي، قبضہ معلوم شي، رواج معلوم شي، دا ټول خبرې پاره کې لازمي.
د جنوبی وزیرستان یو سیاسی فعال ایاز وزیر وویل چې هلته په قبایلي ضلعو کې سره خلک مورچزن شوي او د خلکو ورځنی ژوند باندې ډیر اثر کړی.
خلک مورچزن شوي دي، غټه وسله استعمالیږي، حکومت بالکل خاموش دی، بالکل د دمتونی کوم او د زلی خیل کوم ترمنځ مرګ ژوبله روزانه په بنیاد باندې کیږي، زخمیان کیږي. نو مقصد دا چې حکومت بالکل خاموش دی، خو د میژ مطالبه دی ڈی سی دے اے سی دے ڈی پی او نانا تو دے میر دے فوج نا دے ایف سی نا مطالبہ دو چہ دے دا فوراں دا مسئلہ حل کی دے دے پلوس کر دو سول انتظام ہے سر ایسا اختیار نشتا دے راز یوتا خطرہ دو دے و طرف تقریبا 3-4 ہزار مسلح دی دے بل طرف نا دی او دا غاس پزرگون خلق اولا تا پا خیمے کے ورطا پندی جی دے میر تعلیم ڈسٹرب دائی دے میر بازور ڈسٹرب دائی دے میر تجارات دے میر معاشیت تباہ کی جی دے میر کام نسل دے تعلیم نا دے ٹپک طرف درمی پچار داوا چھ میر کلام پہ زوئی بندے ٹپک نہ کی ویرے ٹپک پہ زوئی کلام ویر کی
د صوبایي اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وویل چې موږ دا وړاندیز ورکړ چې د ځمکو د لانجو د هواري لپاره دی د یو سیشن جج په مشرۍ کې ځانګړې جرګه یا کمیټي جوړه شي چې دا ټولې لانجې یا شخړې هوارې کړي.
تجاویز هم ورکړل چې که داسې جرګه جوړېږي د ډسپیوټ د ختمولو لپاره نو یو خو د ځمکو ډسپیوټ جرګه دې د سیشن جج لاندې جوړه شي چې هغه د ډي سي یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد وي او هغه باندې د نورو ادارو هم به پریشر نی ځکه چې هغه به جج او دویمه خبره دا ده چې مونږ یو دا تجویز ورکړو چې دا سیاسي اتحاد په شکل مونږ په ټوله قبایلي سیمه کې بیا یو ځل لکه څنګه چې د مرج لپاره کړو یو غټ سیاسي اتحاد دی جوړ کړو او ټول ګوندونه مشران دی راوغړو او هغوی ته دا خبره په ګوته کړو چې د دې مسالو حل مونږ ته آسان شي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن په نوم د سالسانو جرګې معرفي کړي او ته قانوني حیثیت ورکړی. کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپله خوښه د جرګې له لارې هوارول غواړي نو دې فورم ته هم تلی شي او دینه قبایلي ولس د ځمکو د لانجو د هواري لپاره استفاده کولی شي. دوی ویلي چې په قبایلي ضلعو کې به د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحله واره توګه عملي کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
همدا موضوع په دې بل رپورټ کې هم د شمالي وزیرستان ځینې مشران اندېښمن دي چې د سیمې بېلابېل قومونه د ځمکو د ملکیت پر سر یو له بل سره نښتې دي او حکومت یې منځ ته نه ورځي چې د ممکنه جګړو مخه ونیسي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان منتخب استازی محسن داور وایي حکومت باید د ځمکو لانجې د موجوده قوانینو په عملي کولو حل کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا وایي خلک یې له مورچو ښکته کړي او د فریقینو ترمنځ یې جرګې پیل کړي دي. د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک ګل سلجان وایي چې ټولو قبایلي ضلعو ځانګړي ډول شمالي وزیرستان کې یو شمېر قبیلې د یو بل سره د ځمکو په سر لانجې لري، د یو بل په ضد غرونو ته وخیژي، خو حکومت لا هم هغه کردار نه دی لوبولې چې د شخړو او ځمکو په سر لانجو مستقل حل وباسي.
غړو کومینه سره وخته دي، څک په غره څک په ځکه دس نمونه وسله استعمالېږي چې هغې وسلې ته به مو سوچ یسي په هر ځوی شي دا نمونه مسلې چګې شوې دي. حکومت ته حقیقت شي دې ذمهوار ده، یو بندي بسي وطن ده، یو مثلي وطن وطن ده. دې حکومت سره دې طریقه شته، مثل شته چې عامې سل حکومت یې مخشې کوي او حکومت ته لږ زیر وکړو. بده خبره شي خو که سستي وکړو د میر د خنه جنګۍ غوټې امکانات دي. سول انتظامیه ناکامه ده، نواسي ده، پولیس پسې نواسه ده، په دې چې مطلب فوج نواسه ده. ویلې ریاست ته ریاست پارچا باندې لوستا.
د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي ضلعو لپاره د تنازع د حل لپاره جوړه شوې کمیټۍ چیرمین نثار مومن په مشرۍ کې د تېرې جمعې په ورځ پېښور پریس کلب کې خبري غونډه هم کړې. نوموړي وویل چې وزیرستان کې د ځمکو په سر راپورته شوو لانجو حکومت ذمهواره دی. شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکې په سر لانجو کې قبیلې د یو بل په ضد مورچو ته ختلې، د یو بل کورونه یې سوځولې، خو حکومت خاموشه دی. د ده په وینا دغه درنې وسلې له کمه راځي. وزیرستانونو کې د ځمکو حدبندۍ اصلي اسناد مخکې راوړل شي او مستقل حل دې وباسلی شي. د شمالي وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې د مختلفو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې چې د ځمکو لانجو نور حل وګوري. پېښور پریس کلب کې پر دې موضوع امن سیمینار تابعیا هم کړی چې مختلف حکومتي واکمن او مشران یې رابلل دي او د دغه شخړو د حل لپاره سلا مشورې شریکې شي.
هغه شروع کې آی جی آر راوړو، هغه بیا وروسته سپریم کورټ راو کو، بیا یو بل قانون راوړو، هغه عدالتونو نه پرېښودلو. په کار ده چې د یو داسې کار کول چې وزارت پرل یو بل قانون جوړول، نو په دې موجوده چې کم قانون د دې عملی کولو لپاره په کار ده چې هڅه شوې شخړې سیوا کېږي. چونکې د فوج د راتګ سره د اډمنسټریشن چې دا کم نور سیستم دا دونه زیات پیرالایز شو چې هغه اوس د کار نه دی پاتې. نو که په بعضې یونین کیس کې عدالت یا جرګه فیصله هم کړي، هغه بیا دې عملی کوی نه شي. پولیس هم دا ده چې نه کیپیسیټي شته، نه هغه دغه شته وسره، لوجستک شته وسره. په کار دا وه چې اوس لپاره یو لینډ کمیشن جوړ شوی چې هغې دا او د لینډ سیټلمنټ لپاره هم سنس طریقه شوی وی. نو نه ده شوی.
شمالي وزیرستان کې د خدي مچی خیلو، هیدګ بورا خیلو، مبارک شاهی بورا خیل او داسې نورو قبیلو ترمنځ هم دغه شان. جنوبي وزیرستان کې هم ورته ډول د ځمکې په سر لانجې روانې دي. شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاید علی خان او پولیس او مشر شفیع الله گنڈا پوروی چې اوس یې قبیله له مورچې را کوزه کړي، په منځ کې جرګې لګیا دي د حل هڅه کړي. خو ځایي خلک وای چې حکومت سره مثل پراته دي، د کم ازمکو چې ور سره مثل نه وي نو قبایلی مشران دغه معلومات لري. سو حکومت د دغه جایداد او د ازمکو تنازع مستقل حل وباسي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
درنا پلور.
قبائلی
ضلع کے جنکو تعلیمی شرح اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو د مارچ پر 12 د پاکستان سینټ غړو حکومتي کاندید صادق سنجرانی د مشرانو جرګې یا سینټ د مشر په توګه وټاکه. دغه مقابله د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی سره وه. خو د ریټرننګ افسر لخوا د ګیلانی د وو رایو ردولو وروسته اپوزیشن د ټاکنې له درغلې وډکې وبدلې او د سنجرانی د بریا په عدالت کې د چیلنجولو اعلان یې وکړ. پښتنه دا ده چې په دغه سي یو لانجمنه او لتاو تریخوالي ډکه فضا کې د سینټ نوی مشر به دغه ایوان څنګه چلوي او آیا دا لانجه به په راتلونکي کې پر قانون سازۍ هم اغیز وکړي او که څنګه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وو.
کله چې د مارچ پر 12 ریټرننګ افسر مظفر علي شاه د سینټ د چیرمن لپاره د اچول سو رای نتیجې اعلان کړې او حکومتي امیدوار صادق سنجرانی کامیاب وګرځولې، نو اپوزیشن په سمدستي توګه د نتیجې رد کړې. په سینټ کې د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم د غړو شمیر زیات دی چې 50 جوړېږي او حکومت او اتحادیان بیا 48 غړي لري. خو چې کله انتخابات وشول نو د اکثریت لرلو سربیره یوسف رضا ګیلانی وبایله او صادق سنجرانی وګټله. صادق سنجرانی 48 او یوسف رضا ګیلانی 42 رای اخیسته وی او ریټرننګ افیسر د اپوزیشن کاندید او رای رد کړې وی. پی ډی ایم دا نتیجې نه مني او وایي چې یوسف رضا ګیلانی ټاکنې ګټلې دي او رد شوی رای د ووټ اچولو له اصول سره سم دي. خو د دوی پیدا ریټرننګ افیسر په درغلی کولو سره د صادق سنجرانی بریا اعلان کړی ده. دوی د ټاکنو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. دا دوم ځل دی چې صادق سنجرانی د سینټ مشر ټاکل کیږي، خو د تیر ځل برعکس دا وار د درغلیو پر اساس دغه ټاکنه لنجمنه سویده هغه په 2013 کال کې هم په داسې حال کې ټاکل شوی وو چې پیپلز پارټۍ حمایت کړی وو. زیاتره کارپوهان په دې سلا دي چې د تیری کاري مودې پر مهال صادق سنجرانی تر ډېره حده سینټ په غیر جانبداره توګه چلولی وو، خو د دوی په فکر د تیر ځل په پرتله به ښایي د هغه دوهمه کاري موده له مشکلاتو ډکه وي. نوشن یوسف له تیرو 14 کلونو راهیسې د جیو ټلویزیون لپاره پارلماني چاري رپورټوي. نوموړی د مارچ پر 14مه نیټه مشال ایډیو ټول صادق سنجرانی د سینټ د مشر په توګه خپل تیر درې کاله ډېر په آرام تر کړي وو، خو د دې په وینا دا ځل صورتحال ځکه بدل دی چې ټاکنې لانجمنې سوي دي. دوی هغه خپل تیر درې کاله ډېر په آرام تیر کړل، اوس د هغه د بیا ټاکل کېدو موضوع لانجمنه شوې ده. نو ښایي دا ځل له چیلنج سره مخامخ وي، دا ځل به دی له سخت اپوزیشن سره مخامخ وي او ښایي هغه له ده سره سخت رویه وساتي. صادق سنجرانی له خلکو سره ذاتي تعلقات جوړوي، خو بیا هم د ده راتلونکي درې کلونه موده به ښایي له مشکلاتو ډکه ثابت شي. په عمومي توګه دا فکر کېږي چې د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی نو په پرتله په سینټ کې د ګوندونو تکړه سنجیده تجربه کاره او مشران غړي ناست وي، نو ځکه د دې ایوان ماحول تر اسمبلیو ډیر شوي. خو د اردو نیوز د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په سینټ کې هم سیاسي ماحول لږ څه غیر سنجیده سوی دی. نوموړی د دې وجه د تریک انصاف د ځینو غړو رویه یادوي. بشیر چودري چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د پارلماني چارو رپورټینګ کوي وایي چې صادق سنجرانی د 2013 کال څخه تر 2021 کال پورې په خپل درې کلنۍ موده کې په ډیر ازغم سره د سینټ غونډه چلولې وه، خو دای هم په دې نظر دی چې د چیرمین د اوسنیو ټاکنو د لانجمن کېدو له کبله ښایي دا وار د هغه لپاره د ایوان په چلولو کې مشکلات وي.
والے دوام وکړي او د پخوا پر طلبه د سنجرالي لپاره دا کاری موده لکړاوه دکوي.
صادق سنجرانی کے لیے یہ تام پہلے کی نسبت مشکل ہوگی.
د صادق سنجرانی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکېچن شوي دي، او د نوشین یوسف وینا شایي دا په راتلونکي کې پر قانون سازی هم اغیز وکړي.
اب یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بھی بہت زیادہ ہاسٹائل رویہ رکھتی ہے اور اپوزیشن بھی، تو جو بلز تو روٹین کے ہوئے جن
دوائی دا شکاری چی دا جلب حکومت اور اپوزیشن دوارا دا یو بل خلاف سخت رویہ وساتی، کہ حکومت قانون ہوڑا لکھوی نو اپوزیشن بھائی شائی سخت مزاحمت وکڑی، او کہ اپوزیشن راوڑی نو حکومت بھائی مخونی سی. دا جل دلچسپ خبر دادا چی دا حکومت اور اپوزیشن ترمنس دا غڑو شمیر دیر کم دی، کہ حکومت قانون اڑان لکھڑی او دا اپوزیشن چوگڑی په غونډه کې نوی نو منظور بشي، او که هم دغه سي اپوزيشن به لوړان کړی او څو حکومت غړي غیر حاضر وي نو اپوزيشن کولای سي خپل قانون منظور کړي. بشیر چودري په سېنات کې د قانون سازي په اړه بیاوي چې شایي د پخوا په څیر د حکومت او اپوزيشن ترمنځ پر هغو قانونونو اتفاق وسی چې له ملي ګټو سره تړاو لري. نوموړی د ملي ګټو د قانون سازي مثال په پخوا کې منظر سو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو قانون او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره اړوند قانونونه ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
پا پیخور کے دماغام پینزنی میں بجے شوی دا خبرنو لنڈیز ل مجید بابرا. موسیقی
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د پېښور صدر په غربي پولیس سټېشن کې د یو هلک د وژنې په معاملات ځانې ټول عمله معطل کړی دی. د پولیسو په وینا 13 کلن شازیب پېښور صدر کې یو دوکاندار سره د تکرار وروسته په هغه وسله وویسته. پولیس وایي چې د دوکاندارانو لخوا په شازیب د تشدد وروسته پولیسو ته حواله کړو او پلار ته اطلاع ورکړه. ولې د پلار راتلو وړاندې شازیب د حوالات دننه په یو رسۍ ځان مړ کړو. خو د مړ شوي هلک شازیب پلار وایي چې زوی یې 14 کلن او د اومې جومات زده کوونکی او د پولیسو په تشدد مړ شوی. غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسري سره نږدې یو شمېر کسانو پر ګاډي برید کړی او کاڼي باندې وورول. نوموړي د مارچ 14 مشالې رتول د اپې خدمات دی لسمې او 14 نیمه شپه رامنځته شوې. د خیبر پښتونخوا د قبایلي د لوبدنې سیاسي مشرانو پارلماني استازو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یاد ضلعو کې دي د ځمکو په سر راپورته شوي لاندې حوالي کړي. د پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو د دغې ستونزې د ممکن هوارۍ پر موضوع پرون په پېښور کشتر کې یو سیمینار کې خبرو شو. د عوامي نشنو ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي د 400 کې خپل کور کې قرنطین کړی. د نوموړي دوی او د عوامي نشنو ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټوټر لیکلي پلار یې پر کووېډ ناروغۍ اخته شوی خو روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په برما کې د واکل ورکړل شوې مشر آنګ سان سوچی د وکیلانو ډله وایي چې د خراب انټرنیټ له امله د سوچي عدالتي اورېدنه ملتوي شوې ده. آنګ سان سوچی د وکیل خین ماونګ زاو لخوا رایټر خبرې اجازه تلل شوې دي. پیغام کې ویلي شوي چې اوس به د عدالتي اورېدنه نه ورځي بس کی.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. سره زو یو بل موضوع ته په میانمار یا پخوانی برما کې د پوزی کودتا پر ضد د ولسی مظاهرو لړۍ دوام لري. پرون د دې هېواد امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 8 احتجاج کوونکي ووژل. د میانمار پوز د 13 فبروري میاشت پر لومړۍ نیټه د آن سانګ سوچی جمهوري حکومت ختم کړ او حکومتي چارې په خپلو لاسو کې واخیستې. پوزي چارواکو نوموړي په مالی درغلیو تورنه کړې ده. د اسدالله لودین پر رپورټ کې معلومات ورو
پرون د مارچ پر 14 لک تر لګه 8 هغه اعتراض کوونکي د برما د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول چې د کودتا پر ضد لارو سړکونو ته راوتلي وو او د آنګ سان سوچی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. امنیتي ځواکونو د غلطه پر دیموکراسي پلاوه مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د سیاسي بندیانو د مرستندوی ټولنې ای ای پی پی په وینا 22 تنه یې په هلینګ تریار ښار کې ووژل. د نورو راپورونو له مخې په بل ښار یانګون کې 13 تنه وژل شوي دي. په میانمار یا پخوانی برما کې خلک د 13 فبروري میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته هر ورځ سړکونو ته راوځي. سره له دې چې د حاکم پوځي نظام لخوا پرې فضا تنګه او هڅه کوي چې د دوی مخالفت شنډ کړي. د غلطانن د مارچ په 15 د لا لویو مظاهرو او اعتراضونو تابعیان ول شوې ده. د پرونی تاوتریخوالي پر مهال په یانګون ښار کې د چین یو شمېر فابریکو ته هم اور واچول شو. دا کار د بیجینګ پر ضد ښکاره عمل بلل کیږي او مظاهره کوونکي داسې انګیري چې چین برما کې د پوځي کودتا پلوای دی. په برما کې د چین سفارت په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې او د دې کار د غندنې ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کړې چې د چینایانو د سوداګرۍ خوندیتوب تضمین کړي. د برما دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر پرونی تاوتریخوالي وروسته د هلینګ تریار ښارګوټي او څنګلوري شوپیتا ښارګوټي کنټرول پوز په خپل لاس کې اخیستی. د یانګون په محکمه کې د آنګ سان سوچی استمایا نن پیلېږي. دا خبره د هغې وکیل فرانس پریس خبری آژانس ته کړې ده. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی باندې تور دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي تګلاره یې نقص کړې، د ارتباطاتو له قانونه یې سرغړونه کړې او عام خلک یې له نارامیو سره مخ کړي دي. پوځي چارواکو دغه راز سوچی تورنه کړې چې په غیر قانوني ډول یې د $600 نقد پیسې او یوه زیاته اندازه سره زر اخیستې دي. د سوچی مدافع وکیل بیا دا تورونه رد کړي او بے بنسټه یې بللی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پېښور کې د ماشومانو سره اړوند مقدمو اوریدو لپاره جوړ شوی خصوصي عدالت د مارچ پر 14 یوې اتکلنې ماشومې د جنسي تیری په تور د قاضي سعید په نوم یو تن ته د مرګ سزا ورولې ده. پر نوموړي دا تور ثابت شوی چې دا ماشومې په 2019 کال کې د پېښور په احمد خیل نومي د پېښور د احمد خیل نومې سیمې په یو جماعت کې خپل هوس ښکار کړی و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د لپاره چې ماشومان د جنسي تیری له پېښو وژغورل شي. په ټولنه کې د هغو د حقونو او د ژوند د خوندیتوب په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه باید ډیر شي. د شبیر جان رپورټ اورو.
پېښور کې د ماشومانو لپاره د جوړ عدالت جوی ججی ودیا مشتاق ملک دا تکلن ماشومې د جنسي زیاتی په تور کې 2019 کې نیول شوې د جماعت یا امام قاری سعید ته د مرګ سزا اورولې ده. د پېښې وروسته د یاد ماشوم پلار پېښور انقلاب تاڼه کې د ده پر ضد رپورټ هم درج کړی و. په عدالت کې دغه مقدمه چلوونکي سرکاري وکیل سنگین شاه مشال لیړو ته په دې باب لوویل چې د ماشوم پلار وروسته دغه ملزم سره روغه هم کړی و، ولې په قانون کې د دا ډول جرمونو لپاره د روغې جوړې ډېر کم امکانات وي.
دا کیس په پېښور کې په 2019 کې رجسٹر شو، بیا په چایل پروټیکشن کوډ پېښور کې د دې ټرایل شو. دا چې نو دا جمعات کې کاریو کاری صحیح ده، په جمعات کې د نن د ماشومې سره زیاتی کړو. ټرایل دوران کې بیا پلار رالو وی چې ما روغ کړی، ما دې بخلی، په دې کې زه پروسیکیوټر او ماشوم مې پیش کړه، هغه ښه ټیک ټاک بیان ورک او د ټرایل نه پس چې دینو بیا عدالت چایل پروټیکشن کوډ ته سزای موت چې دینو دا سنو. کله چې چایلډ پروټیکشن کوډ کار چالو کړی دی نو دا لومبه سزای موت.
عبدالسلام آصف چې یو سرکاري محکمه کې کار کوي وایي چې د یو پلار په هیڅ دوی غواړي چې د ماشومانو پر ضد زیاتی او تشدد مخنیوي لپاره باید سزاګانې زر تر زر ورکړي شي، ځکه د دوی په وینا دا ډول قضیو کې زیاتره مور او پلار د فشار لاندې روغې سولې وکړي.
د مذهب په اړه کې، په مدرسو کې، په سکولونو کې دا خلک په تواتر سره همدغه شانته د ماشومانو سره دا زیاتې کوي او بیا لک هغه روغ او شي او خلک هم ویره خیر دی. بس د مذهب په وجه باندې هغه سافټ کارنر معاشره د دې لپاره لري. لکه په دې کیس کې هم که تاسو وګورئ نو پلار یې کمپرومایز کړو. داسې کیسز کې خو اکثر کنویکشن نه کیږي، بس کمپرومایز شي او بیا خبره ختمه شي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو او ښېګڼې لپاره کارکوونکي عمران ټکر وایي چې پاکستان کې او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د ماشومانو پر ضد کېدونکي د تشدد کیسونو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. نو باید په ټولنیزه کچه د ولس شعوري معیار لوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي چې دا ډول پیښو مخنیوي ممکن شي.
ډیجیټل ټیکنالوژي یا د انټرنیټ یا د موبایل د زیاتوالي په وجه یا ماشومان ته پاملرنه نه کول یا د غربت او نور سیزنو په وجه باندې هم د پیښو کې اضافه شوې ده. خو زما په خیال بهتري په دې کې ده چې مونږ په ګډه باندې د حکومت سرپرستۍ کې سیول سوسایټي، میډیا، مذهبي مشران او سیاسي مشران سره په شریکه باندې په مخنیوي باندې کار وکړو چې پیښې مخکې ته نه راځي.
پاکستان کې د ماشومانو د تشدد پر ضد کارکوونکي یو غیر سرکاري سازمان ساحل رپورټ تر مخه ټول پاکستان کې د روزانه په بنیاد خوشا لسو ماشومانو سره بیلابیل ډول زیاتی کیږي او یوازې په خیبر پختونخوا کې په 2000 کې 323 ماشومان د زیاتی ښکار شوي وو، چې پکې 4 ماشومان او 3 ماشومان جنکې د جنسي تیری وروسته وژل شوي هم وي. بلخوا حکومت لخوا د خیبر پختونخوا په 8 ضلعو کې د ماشومانو د تشدد پر ضد عدالتونه هم جوړ شوي دي، چې پکې دا وخت پسونو د دغه ډول کیسونو اوریدنې هم روانې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال لیډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د بنو پولیس وایي له خوست ولایته یې هغه ماشومه پیدا کړې چې په 2013 زیږدیز کال کې تښتول شوې او افغانستان ته قاچاق شوې وه. دوی زیاتوي ماشومې له کورونا سره ملاو کړې ده او د هغې د تښتول په تورې 2 کسان نیولي دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په دې هېواد کې لیوې مودې راهیسې د ماشومانو د تښتولو پیښې کیږي، خو په خبره چې حکومت یې د مخنیوي په لړ کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. خو د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي بیا وایي د ماشومانو له هېواده بهر د قاچاق کولو پیښې چې ورته هر کله رپورټ شوي دوی پر وخت کاروایی کړې ده. ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاک شوی او ماشومې پیدا کړي او له مور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې یو افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دلته موږ خپل اعتراف جوړ موږ کنه دغه موږ خرڅ کړی دي او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی ده. په 85,000 د افغانۍ باندې خرڅ کړی وه. نو دا ملزمان دواړه جیل ته لاړل. موږ به دې پسې ولګېدلو. سورس مې استعمال کړو هلته افغانستان خوست دغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل. هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنۍ طریقه ور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړی وه هغوی ته ویلي دا مالور د وزې خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنۍ د خوست افغانستان نه راغلی وه.
د ګلالې مور نسیمې بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا خپله او یو بل لور یې هم دغو کسانو په بانه بوتلې وې او په افغانستان کې خرڅې کړې وې. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلالې چې پر بل چا خرڅه شوې وه لاپته وه.
پیدا د مونږ خورې هغه به ګاونډیان وو. ویله خورې راځه چې د بازار له لاس مالته مونږ ته بوتلې راوغوښتلې او اېکې څه نشره دا ژولې وه. بس هغې چې کومه د په کابل ته ورسولې په ما پسې یو کس راوغوښتو نو هغې باندې زه خرڅه کړم په 3,00,000 روپۍ باندې. ماشومه جینۍ ور سره یوازې ځومده ماشومه لور مې او د غټې جینۍ رانه پاتې کړه دوکړه نه نو دا بیا په بل وطن کې خرڅه کړه. خو سورته وایه امیر کوله خورې په مونږ داسې تېر دي که نه لکه په سرو اور کې چې ګامدل انسان واچوي او نه پکې مړ کېږي او نه
نسیمه بیبی زیاته کړه لوریه د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیگلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې ته وایې چې ماشوم دی بلکې داسې بل بل ته وو تختای ابډکشن چې د بارډر دن دی او ظاهر پر ځای چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي. هغه باندې بیا وروسته چې کوم دی حضور جبري مشقت په کولې شي په هغه ماشوم سره جنسي زیادتیم چې کوم دی چې ریشي ماشومان سره زیاتې یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دی. صحیح اعداد شمار خو بعضو کار ډېر په مشکله باندې پته لګي.
کارپوهان وایي ماشومان تر تختول کېدو وروسته په ملک کې دننه بل ځای ته ولېږل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوي ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کېږي چې زیات شمېر پکې د جینکو دي. د هغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورټ شوي خو د دې کره شمېر نه دی معلوم.
اب بھی سینکڑوں کیسز ہیں اس میں پاکستان میں
بکسرا داس بلحا کی سنے دی پاکستان کے لداسی کی سنو دا ریکارڈا وہ لوگ کما ادارہ نشتا زن ادارے پا اخباروں کی رپورٹ شو پی خیرہ ٹولوی خوچے کما کی سنو رپورٹ کی گی حقاڈیر کم وی په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دي. په پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګري ماشومان کتلي وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے.
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره د یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 9,950 کیسونه رپورټ شوی. په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلنګ سزا 14 کاله قید او 600,000 روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وایي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی.
دینه مخکې داسې سخت قانون موجود نو عملي کولو والا اداره چې دا اف آی اے دا غي د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې دا غي سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره د دغه امپلیمنټینګ باډیز چې نو دا هغه د کیپیسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی. د دې ډیټا مینجمنټ او بارډر سیکیورټي دا ټول د دې سره تعلق ساتي. اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په ملک کې راشي نو هغې لاندې پکار ده چې یو سټرینتن میکانیزم وي، یو سسټم وي، نو بیا دغه ایشو چې ده نو په هغې کې کم هم راځي او د هغې خاتمه هم کېدی شي.
بلخوا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي په هغو کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانې کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورټ شي. د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق هغوي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهۍ له امله دا پیښې کمی شوې دي.
کمی خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي، لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی، ایف آی اے او پولیس زیات بیداره شوي، د نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوی دی. خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 ته راکوز شوي دي. دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي. موږ په مسلسل ډول د ایف آی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو، نو په هغې کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي. نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نوې دی، نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي.
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي، ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي.
روګه داسې کتلې چې ماشومانان تختولې شوي دي، بیا ریکور شوي، بیا د هغوی چې کوم ریهیبیلیټیشن پکار وي هغه یو ډېر لوی عمل نه تیریږي. د هغوی نفسیاتي طور باندې سایکولوژیکل ریهیبیلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي، یا که هغوی ته څه بدني نقصان رسېدلی هغه کیږي، یا هغوی بیا خپل زوړ حال ته د هغوی د مور پلار کونسلنګ د هغوی خپل کونسلنګ هغې کې ډېر قسمه ذهني او بدني بیماریانې داسې ماشومانو کې وي دا هغه لپاره اون بیا سہولیات او دغه بګاری چې بدقسمتۍ نه هغه دومره نشته. دا
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهي هم زیاته کړل شي.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو،
سروي
په 2:30 بجو،
تورتمونه
په 3:30 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 4 بجو.
پاکستان او هند ته کرکټ د کرکټ لوبه له برتانوي هند په میراث کې پاتې شوې ده. لاګ راځي چې د دوړو هیوادونو خپلواکي ګټلې په وګړو کې له کرکټ سره مینه او ستربلې سیوا شوې ده. په تیره د هند او پاکستان ترمنځ میچونه دوی په ډېر شوق ګوري، خو په 2008 زیږدیز کال کې پر ممبئی له ترهګر بریدونو وروسته که څه هم دواړه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي، خو په خپلمنځي کچه د دواړو هیوادونو لیگ میچونو یا لوبو ته نه غوښتل کیږي. پر کرکټ د پاکستان او هند اړیکو د اغیزو په اړه د اسرار علم مومند دا رپورټ ورو.
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولې دي. میاداد په 1 مارچ مشالې ډو ته وویل پکار ده چې کرکټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي.
باید سپورټس وي او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده. موږ به چې کله هندوستان ته تللو نو هند ته به یې مالی او نورې ګټې ملاوېدې، ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډېر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسېدل. بله، له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسېده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې، ځکه چې هندۍ وګړو به زموږ پاکستانیو کرکټرانو سره ډېره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي، نو باید چې هیڅکله سپورټس د سیاست تر اغېز لاندې را نه شي.
بالکل
ہونی چاہیے. اور کبھی بھی پالیٹکس جو ہے نا وہ آنی نہیں چاہیے نا. کچھ ہم دا ہندوستان کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی خپلو کرکٹ لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیګ یا آئی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوی، له تیرو څو کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آئی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه، خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آئی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي راونه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو، هند یې تور په پاکستان لګوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه ده شوې، او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه، او هلته یې د دې هیواد خلاف دوه ورځني او دوه شلوریزه میچونه کړي وو. د دلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشال ډو ته ویل چې لته راتو کلونو رہی سي د نیو دلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
دلی لیول پہ ہمارا پېښور کے ساتھ کانٹریکٹ تھا.
د دلی په کچا زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال با زموږ د دلی کرکټ لوبډلا د پاکستان پېښور ته تله، او هلته به مو میچونه کول، او په بل کال کې به بیا د پېښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډیر خوند اخیسته، او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پېښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله، نو دا ډیره ښه خبره وه.
اگروال وایي چې د نیو ډیلی او پېښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي، خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی وویل چې ملي لوبډلې یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کیدونکي شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبره یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکول کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
آی سی سی کو کا ہے
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلي بڼه د دې پخلې وکړل شي چې موږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندرچنو او خبرلن ته به د هندوستان ویزې ملاوي دي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلې وکړي.
د هندوستان خبری اجانس این آئی وائی چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکي ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړي دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ اسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالې دي. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړي کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه او د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو افاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچه هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابیدو ته نږدې شوي، نو ضرور څه نه څه بده پېښه رامنځته شوې او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډېره مخکې تللې وه، نه یوازې په ټریک ټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار ګجرال ترمنځ ملاقات کې ډېر پرمختګ شوی و. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلولو اتفاق شوی و. خو د ګجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی. او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو له لارې هوارول غوښتل او په عین حال کې ټیکټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لانړ.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه اکثره د هندي پوځ د سخت رویې له وجې رامنځته شوې. خو په نوې ډیلي کې د هند خبریال مودی دوبه بیا وایي د دواړو هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوي دي. دوبه په 9 مارچ مشالې ډو ته ویل چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي نو هند بیا له پاکستانه غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدای شي.
د پولو په ستونزو دې خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دې اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دې خبرې وکړي او د هغه کلتور پر سر دې خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوس هم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او اولسونو په خپلو کې سره خبرو ته کښېني نو هیڅ قسمه پوځي اسټبلیشمنټ د دوی مخه نه سي نیولای. زما په خیال د اولسونو ترمنځ خبرې به آخر کار کامیابه کېږي.
دوبه زیاته کړه دا ډیره ښه موقعه ده چې سږ کال په هند کې شروع کیدونکي شلوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاد موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. همدارز د هند پخوانیو لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد اظہر الدین او نورو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ته هم موږ فون وکړ خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواګ منیجر فون پورته کړ خو زیاته کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولی.
د کرکټ پر لوبه د پاکستان او هند د کرکټ پر لوبه موجودې هیوادونو د اړیکو د اغیزو په اړه د اسرائیل مومند رپورټ اوریدو. د خبرونې د پای شیبی دی خبرونو لنډیز به له مجید بابر اورو.
خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معامله د تاڼې ټوله عمله معطل کړې ده. د پولیسو په وینا 13 کلن شاذ پیښور صدر کې دکاندار ته د تکرار وروسته په هغه وسله راوویسته. پولیس وایي چې د دکاندارانو لخوا په شاذب د تشدد وروسته پولیسو ته حواله کړو او پلار ته اطلاع وکړه. د پلار راتلو وړاندې شاذب د حوالات دننه په یو رسۍ ځان مړ کړ. خو د مړ شوي هلک شاذب پلار تور لګوي چې د پولیسو په تشدد کې زوی مړ شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له ماسیرې سره نږدې یو شمېر کسانو یې فرګاډي برید کړی او کاڼي ورباندې وورول. نوموړي د مارچ پر 16 مشال لري ویل ویل دا پې خدمات د 11 او 13 نیمه شپه هغه مهال مخې ته شوې چې د غورځنګ له یو شمېر غړو او د پخواني سېنېټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بډاګرام کې له غونډې وروسته واپس روان ول چې د ماسیرې له ټول پادې سره نږدې ځینو کسانو پر سر خلونه ودرول او پر دوی یې کاڼي وورول. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ډلو ځینې سیاسي مشرانو، پارلماني استازو، وکیلانو له حکومت غوښتنه کړي چې په یادو ضلعو کې دي د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هوارې کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس په قبیلې ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو او د دغې ستونزې د ممکنه هوارې کې موضوع پرون په پېښور پریس کلب کې سیمینار شوی و. د عوامي نشر ګوند د مشر افسندیار ولي خان د کورونا ناروغۍ ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي ځان په 4 کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نشر ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولي خان پرون په ټویټر لیکلي پلار یې پر کووېډ ناروغۍ اخته شوې خو روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په کابل ښار کې تیر ماښام د مارچ 16 غبرګو چاودنو 3 کسان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په برما کې د واکل لیکل شوي مشري آنګ سان سوچي د وکیلانو ډله وایي چې د خراب انټرنیټ له امله د سوچي عدالتي اورېدنه ملتوي شوې ده او دا اورېدنه به نه ورځي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.